درمان رنج مرا
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو وخت لس بجې دي. نن د جمعې ورځ د جمعې پورې زمومند لس بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خبرو خو مخکې ترغه خبرونه او ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونو ته قطر وای چې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشی کولو په هڅو کې مهم رول لوبولی. اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې 100 میلیون یورو ته لوړې کړې دي او د اسرایلو لوی څارنوال د دې هیواد صدراعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړ. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. قطر وای چې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشی کولو په هڅو کې مهم رول لوبولی. طالبانو د سې شنبې په ورځ د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی په ګډون د خپلو دریو جګپوړو غړو په بدل کې امریکایي کیونګ کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2014 کال کې په کابل کې تختولي و خوشی کړل. دا قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیره شپه خپور شو ویل شوي چې دا هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت او طالبانو لخوا د خنې د دې اقدام هرکلی کوي. چارواکو ویلي دي چې کینګ او ویکس جرمني ته رسېدلي او هلته د امریکا په یو پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو امریکایي چارواکي له قبل چې نوم یې نه دی یاد شوی خبر ورکړی چې په جرمني کې د امریکا او استرالیا سفیرانو پرون له دې دوو استادانو سره د امریکا په یو پوځي اډه کې وکتل. بلخوا د ملي اردو لس سرتیري چې طالبانو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سره صلیب ته سپارلي وو پرون په لشکرګاه ښار کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. په کابل کې د آی سي آر سي د عامه اړیکو مسؤول روبین واودو تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
The ICRC was approached by the parties in order to
سره صلیب څخه وو وختل چې د افغان پاوز لس اسیر شوی سرتیری تسلیم شي او له نهر سراج ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته انتقال کړي. آی سی آر سی وایي د دې سرتیرو د خوشکېدو په خبرو کې منځګړیتوب نه دی کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیزاد پر ټویټر په یو بیان کې د طالبانو د اقدام ستایلی. لبل خواده هلمند ولایت د اړیکو او اطلاعاتو د برخې مسول زاهد اتل ازادي رډیو ته ویل خوشی شوی اسیران ټول سرتیری دي او لوړ رتبه پوځي افسرانه په ډله کې نشته. افغان حکومت پر روانه ونه کې د حقانی شبکې درې مهم غړي د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو بهرنیو استادانو په بدل کې خوشی کړل. د دې لستنو سرتیرو خوشی کول هم د همدغه معاملې د یوې برخې په توګه یاد شوی. اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې 100 میلیون یورو ته لوړې کړې. اروپایي کمیسیون پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت له خرابۍ وروسته یې دا اقدام کړی. په بیان کې راغلي چې 30 میلیون یورو اضافي مرسته به د بیړنیو روغتیایي خدمتونو د استوګنځایونو د څښلو د پاکو اوبو د برابرولو او د ښځو او ماشومانو د ساتنې پر چارو ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو ناظم کریستوس ستالیندیز ویلی چې افغانان د سګنی کال لپاره نه وزي د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو بلکې د درنو سیلابونو لقبل هم زیانمن شوې دي. د اسرایلو لوی څارنوال د دې هیواد صدراعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړي. دا اقدام خایي اسرایل یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي. د اسرایلو لوی څارنوال پرون خبريالانو ته ویل چې بنیامین نتنیاهو په تقلب د امانت په خیانت او د بډو په منلو تورن دي. هغه زیاته کړه چې دا پریکړه د لپاره سخته و. مندلی بلیت واین ان سخت او ګران او رستنن ما د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو مدافع وکیل ته خپل هغه پریکړه اعلان کړ چې مخې د پدری او جرمونو تورن شوه. د نتنیاهو په اتهام پاڼه کې ویل شوي چې هغه په یوه قضیه کې د سلګونو زره ډالرو په ارزښت شمپاین مشروب او سګرټ په بډو کې منلی او په دوو نورو مواردو کې هڅه کړې له رسنیو څخه د ځان په ګټه کار واخلي. نتنیاهو د اسرایلو لومړنی برحاله صدراعظم دی چې په فساد تورنیږي. نتنیاهو دا تورونه له کودتا سره یو شان بللي او ویلي دي چې استفا به ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل له سخت سیاسي کړکېچ سره مخامخ دي. نتنیاهو او سیالی بینی گانس د سپتمبر د میاشتې له انتخاباتو وروسته د اسرائیل په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په پارلمان کې د اکثریت ائتلاف جوړ نه شو کړی. د اوکراین پولیسو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غړیتوب یو مشکوک سړی نیولی. دېرش کلن ژیتومیر د اوکراین د پلازمېنې کیف په لویدیځ کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی. د اوکراین پولیسو پرون په یو بیان کې وویل تورن چې روسیې دی په اوکراین کې پټ شوی و او د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د غوښتنې په اساس نیول شوی. په رپورټونو کې د پولیسو له قبله ویل شوي چې وایي نوموړی له داعش سره د یوې اړوند ډلې مشر ګڼل کیږي. او د سربیا ولسمشر وایي د دې هیواد استخباراتي ادارې د روسیې جاسوسانو د سربیا د اوسنیو پخوانیو پوځیانو ترمنځ له استخباراتي عملیاتو څخه پرده پورته کړې. الکساندر ووجیچ پرون د ملي امنیت شورا له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه څرګندونې وکړې. دا غونډه پر یوټیوب د هغه ویډیو له خپرېدو وروسته راوبلل شوه چې په پلازمېنه بلګراد کې د روسیې د سفارت پوځي اتشا یو سړي ته د پیسو د ورکولو په حال کې ښیي. ولسمشر ووجیچ وویل هغه سړی چې پیسې اخلي د سربیا د پوځ متقاعد افسر و، خو د یې نوم یوازې زیکې یاد کړ. د سربیا ولسمشر ویل دې کسانو په ډسمبر میاشت کې سره کتلي و. هغه ونویل چې دا ویډیو چا جوړه کړې، خو دومره یې وویل چې سربیا اجنټان واخیستې. ولسمشر ووجیچ زیاته کړه چې مشکوک روسي جاسوس له درېو نورو کسانو سره هم لس ځلې تماسونه نیولي او هغوی ته یې درې ځلې پیسې هم ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې پر دې سربیره د روسیې د استخباراتي ادارو د هغه غړو فعالیتونه هم مستند شوي چې د سربیا له نهو پوځیانو سره تماسونه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوربن په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل لپاره مهم شرط پلی او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړی. ارګوایي چې ښاغلی ټرمپ پرون له ولسمشر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو بهرنیو استادانو په خوشي کولو کې د هغه رول ستایلی او هغه ته یې واشنګټن ته د سفر بلنه هم ورکړې. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ارګوی د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو له خوشي کېدو نیولې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر وروستۍ ماتې او د سولې تر خبرو پورې د بیلابیلو مسایلو په اړه بحث وکړ. د ارګویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره پرون متحده عربی اماراتو ته د سفر پر مهال خبرې وکړې. ښاغلی صدیقي زیاتوي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی ښاغلي ټرمپ ته د حکومت د سولې د وفقرۍ پلان په اړه معلومات ورکړل او ښاغلي ټرمپ د سولې لپاره د اساسي شرط په توګه پر اوربن ټینګار وکړ. د صدیقي په وینا ولسمشر ټرمپ د سولې په پروسه کې د افغان حکومت رول مهم وباله.
رئیس جمهور ترامپ تاکید کرد که به خاطر آغاز مذاکرات
ولسمشر ترامپ تینگار وکرد چه اوربن ده سولی ده خبرو لپیل دو مخ که مهم او حتمی شرط ده. ده امریکا ولسمشر همدار از تینگار وکرد چه ده سولی ده بهیر ده بریال پاره دیره مهمه ده چه پده پروسا که ده افغان حکومت گردون او مدیریت حتمی شی.
افغانستان در این پروسا باید حتمی شوه.
وسلوالو طالبانو تر دې دمه د اوربند او افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو غوښتنې رد کړې دي. ولسمشر ټرمپ د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې د خبرو له نهو پړاوونو وروسته په سپتمبر میاشت کې د سولې خبرې وروسته له هغه لغوه کړې چې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې یو امریکایي پوځي او یو لس نور کسان ووژل شول. د امریکایي پوهنتون د استادانو خوشي کېدل بل موضوع و چې د ښاغلي صدیقي په وینا د دواړو ولسمشرانو په ټلیفوني مکالمه کې خبرې پرې وشوې.
رئیس جمهور ترامپ از رئیس جمهور افغانستان تشکر کرد بخاطر
ولسمشر ترامپ د افغانستان له ولسمشر څخه لدې قبل مننه وکړه چې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په خوشي کولو کې ډېرې هڅې وکړي.
د تن رها شوه.
ولسمشر ترامپ ورمورز هم پر ټویټر په یو پیغام کې لخاغلی غنیت خمنونه کړی و او د امریکایي په هنتون د وسادانو په بدل کې د دریو طالب مشرانو خوشی کېدل د ضرورتیا یو اقدام بللای وو. ترامپ لیکلی وو د هیلمن دی چې دا ګام به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر نورو ښو پرمختګونو ته لاره پرانیزي. طالبانو د سه شنبه په ورځ د حقانی شبکې د مشر د ورور اناس حقانی په ګډون د خپلو دریو جګپوړو غړو په بدل کې امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2018 کال کې په کابل کې تښتول شوي وو خوشې کړل. د لویدیز یو شمیر مشرانو هم د دې تبادلې ستاینه کړې او دا یې د سولې د ټینګښت په هڅو کې یو نوی ګام بللی دی. د ارګ ویان زیاتوي د امریکا ولسمشر د مکالمې په پای کې خپل افغان سیال ته د واشنگتن د رسمي سفر بلنه ورکړه او افغان ولسمشر هم دا بلنه ومنله، خو ښاغلی صدیقي د دې سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هغه لستنا افغان سرتیری چې په نهر سراج ولسوالۍ د هلمند کې طالبانو د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته تر خوشی کېدو وروسته سپارلی وو، پرون په لشکرګاه کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. په اړه یې له هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس ته رپورټ راکړي.
د ولایت مقام د دوهم منزل په زینو کې د والي دفتر ته پورته کېدونکي د ملي اردو تازه خوشی شوي لس سرتیري خوشاله ښکاري. جامع نوې دي خو د دوی ټولو سپین خولۍ پر سر او پنټ کوټونه اغوستي دي چې په ښکاره د طالبانو د زندان څیره بیانوي. لس ټول خوشی شوي سرتیري په هلمند کې نیول شوي دي. دوه پکې ادعا کوي چې د تیر کال د کوچني اختر د دو طرفه اوربند پر مهال چې دواړو غاړو کولای سول دی واو بل سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي طالبانو نیولې دي.
اوربند کې ونیول ما په سنگین کې په لارې ونیوم، داسې خپل اوربند پالات کې زه کوشش وم د خپل دغه وطن ته ملخ گیره کړم. ډیر خوشاله يم د افغانستان حکومت نه او زیات خوشاله ما.
نام ما کیاس اسلام الدین است، یکی از سربازان ملی اردو افغانستان هستم. ما را ناگهان در جنگ اسیر کردند، دیگر در مدت 2 سال ما در زندان طالبان بندی بودیم، اسیر بودیم. دیگر طالبان کتی ما بسیار به نفرت سعی میکرد که به طرف شان سعی میکردیم که کتا کتا لنگوتار زده بود، کلان کلان ریشه را مانده بود. ما میگفتیم این چه آدم فرشته باشه، ولی نه، بسیار کتی ما بد چلند کردن.
د افغانستان حکومت دا اقرب د میاشتې پر 28مه نیټه د طالبانو له لورې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوو تښتول سو استادانو د خلاصون په بدل کې د حقانی شبکې درې مهم غړي خوشی کړل. د حکومت دغه کار په بدل کې طالبانو د ملي اردو له سرتیرو هم آزاد کړل چې د پنځمې په ورځ د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا د طالبانو څخه تسلیم او لشکرګاه ته انتقال کړسو. د هلمند والی په یو کانفرنس کې ول د طالبانو د دغه ښه اقدام ستاینه کوي او غواړي چې مرکزی حکومت او طالبان د سولې د مخامخ خبرو او اعتماد جوړونې په خاطر دې ډول فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
چې نننې په مراسم زمونږ د لستنو ملي اردو سرتیری چې د هلمند په مختلفو ساحاتو کې ولسوالیو کې د دشمن لخوا نیول شوی وو، یا په کورو خاطر روان وو او یا د اوربند په شپه ورځ کې وو نیول شوی وو، نو نن موږ ته وسپارل شو چې تاسو عملا وګورئ.
د حقانی شبکې درې غړي اناس حقانی، مالی خان او حافظ رشید روانه اونۍ د باګرام له زندان څخه خلاص او د قطر پلازمینه دوحې ته انتقال شول. په څنګ کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموټی ویکس هم چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې تښتول شوي ول د طالبانو له بنده خوشی شول. په هلمند کې د سرحدي اردو د څلورمې لواء قمندان جنرال زیرګل مقبل په دغه ګډه خبرې ناسته کې ول د دوی د معلوماتو له مخې لا هم 14 د ملي اردو سرتیري د طالبانو په زندان کې دي چې د خوشی کولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. طالبانو د ملي اردو د تازه خوشی سو سرتیرو ادعا رد کړې ده. د دوی یو ویاند کریم محمد یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بندیانو سره هر ډول ظلم عیب بولي او دا کار نه کوي. محمد لیستای د ازادي راډیو هلمند.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 1.5 صفحه هم نیولای شي.
او سم مخکې لدی چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو د بوورو چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې افغان کورنۍ په اړه مقاله خپره کړې ده چې ورباندې څو لسیزې مخکینۍ ماین د روان کال په پسرلي کې چاودلی. د مقالې په پیل کې راغلی چې په بامیان ولایت کې د یوې کورنۍ پر درو زامنو د شوروي اتحاد د وختو ماین وچاودید او دا کورنۍ د غم پر ټغر کښېنوله. دا ماین 3 کاله مخکې د شوروي اتحاد الوتکو غورځولی وو او هلته تر هغه وخته ناچاودېدلی پروت و چې عامر خان لیاقت او مجتبا وموند. مقاله لیکي چې په افغانستان کې ناچاودېدلي ماینونه چې د کوچنیانو لاسته ورځي او پر هغوی چاودې له بیرونکو غمیزو یوه ده. نیویارک ټایمز لیکلی په افغانستان کې یوازې په 2018 کال کې هر میاشت 138 ملکیان د ناچاودلو او شخو سوي ماینونو په پیښو کې ټپیان او ووژل سول. آی ټی وی خبرونه د یو 14 کلن افغان پناه غوښتونکي په اړه لیکلي چې په دې وروستیو کې په برتانیا کې د ملي کرکټ جایزه ترلاسه کړه. مقاله لیکي بشیر جبارخیل د روان کال په لومړیو کې برتانیې ته په داسې حال کې رسیدلی چې نه ورسره پیسې وي او نه هم د کورنۍ غړي. دغه افغان پناه غوښتونکی اوس په تیفورد ښار کې اوسي او د دې ښار د کرکټ ټیم غړی دی. د په اتو میاشتو کې انګلیسي زده کړې ده. دغه 14 کلن افغان بشیر جبارخیل ته په لارډز کې د کرکټ په برخه کې د وړتیا په خاطر جایزه ورکړل سوه. ریلیف ویب خپرونې له افغانستان سره د اروپایي کمیسیون د مالی مرستې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې اروپایي کمیسیون په افغانستان کې له هغو خلکو سره چې بشري وضعیت یې مخ پر خرابېدو دی په بیړنیو مرستو کې 40 میلیونه یورو اضافه کړي دي. له دې سره به سږ کال د مقالې په وینا د افغانانو له بحران سره د اروپایي ټولنې ټوله مالی مرسته 70 میلیونه یورو ته ورسیږي. ریلیف ویب په دې مقاله کې لیکلي چې اروپایي ټولنې دا مرستې زیاتې کړې چې په ټول افغانستان کې هغو کورنیو ته په ځانګړې توګه کوچنیانو ته مرستې ورسیږي چې بېځایه سوي او یا هم طبیعي آفاتو اغېزمن کړي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې له 1992 کال راهیسې بېلابېل بشري فعالیتونه تمویل کړي او تر اوسه یې له دې هېواد سره 800 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د مقالې په وینا په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له کبله 3.4 میلیونه افغانان بې ځایه سوي دي. په همدې حال کې 6 میلیونه افغانان اوس هم په ګاونډي ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ورځې شپې سبا کوي. په مقاله کې له دغو څخه ډیری یې ناثبت سوي یا غیر قانوني بلل سوي دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د نورستان د اندرباغ یا اندرکوند د ساتنې په اړه راپور برابر کړی.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایرېدل د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلې نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به راوړل کرانول هغه به هغه د وخت حساب سره.
په هنر جاج کې له جاوید امیرخیل سره د پښتو اوسنۍ موسیقۍ جاج خلو.
کله چېرته په دې پسې لګرنیا چولې و چې دا تاسو چې لګیا دا څه کیسه روان کړی ده څه خبره ده؟ سندرغړی مې متوجه کیدل او تاسو د ډېر منور تاسو زما خپل زما تاسو یو
په فنکار برخه کې د چمبي پاړه یو هنري راپور لرو.
هیڅ حال چې په هنر باندې اسا आवाज بچو هغه ما ویلې او جړل بمي ما هغه مسلس پکې
په ځپانه کې به لنډ کیسه امن واوري.
د مرغۍ چغا په خود کړ مخې په سیور واړه و د چنار لمنځه ژغ راته.
او په ورېښمین خیال کې به د هارون باچا زمزمي واوري.
لترخ جنگ بلاستړ
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی د لړم په شپږ ویشتمه د محصل نړیوال ورځ و. دا ورځ که څه هم د نړۍ په پرمختللو ټولنو کې نمانځل کیږي، په دې وروستیو کې په افغانستان کې نمانځل رواج شوی دی. دا د یو ښه دود په توګه د مشهورېدو په خوا روانه ورځ ده، او له دې ښکاري چې په افغاني ټولنه کې د علم او تعلیم سره اړیکې د پخوانیو پیړیو په پرتله ډېرې شوې دي. پرته له شکه په افغانستان کې به محصلانو ته د زده کړې هغه زمینه نوي برابره کوم چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې برابره ده. مګر که تیرو لسو کلونو وړاندینی تعلیمي او تحصیلي حالت ته ځیر شو، نو وګورو چې اوس ګڼ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د ګڼو خصوصي پوهنتونونو د رامنځته کېدا سربیره د دولتي پوهنتونونو کیفیت ورځ تر بلې په لوړېدو ده، او دا چاره د یوه روښانه راتلونکي زیری لري. په افغانستان کې د ښه او معیاري تعلیمي چاپیریال د رامنځته کېدا په هیله نننۍ خبرونه پیلو، او په پیل کې له مرسلین ارسلا څخه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو. د ملي امنیت د لوی ریاست مسؤلینو اولس تاریخي آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل. دغه آثار چې د قاچاقو په ډول بهر ته لیږدول کیدل، د ملي امنیت د لوی ریاست موظفینو له لوري په بامیان ولایت کې نیول شوي وو، د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته وسپارل شول. د افغانستان د ملي موزیم د رئیس فهیم رحیمی د څرګندونو لمخې، دغه آثار په 12مه پیړۍ پورې مربوط دي. هغه د ملي امنیت او ملي پولیسو له موظفینو څخه مننه وکړه، او ویل چې دغه دوه بنسټونو تر اوسه 15,000 تاریخي آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته سپارلي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینه ساپی ویل، تاریخي او فرهنګي آثار د هیواد د ملي هویت ښکارندوی دي، او د هیواد د امنیتي ځواکونو دغه اقدام د دې ښکارندوی دی چې هغوی نه یوازې د هیواد د امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کوونکي دي، بلکې د تاریخي او لرغونو آثارو د قاچاقو مخه هم نیسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لغمان ولایت له عامه کتابتون سره سلګونه عنوانه کتابونه مرسته وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ و پلاوی د خپل سفر په ترڅ کې د لغمان له عامه کتابتون، موزیم او لنکن ښوونیز مرکز څخه لیدنه وکړه، او عامه کتابتون ته یې کتابونه وسپارل. په یادو کتابونو کې بیلابیل علمي، هنري او څېړنیز کتابونه شامل وو چې په دې سره به یاد کتابتون لا غني شي. د یادونې وړ ده چې د فرهنګ او هنر معین دغه سفر په ترڅ کې په لغمان کې د وی ګالری پرانیسته هم وکړه چې پکې لاسي او هنري تابلوګانې نندارې ته ایښودل شوې دي. د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د محصلانو فرهنګي کمیټې د استاد سید ضیا الحق څخه د ادبي فعالیتونو د درناوي په مناسبت یو پروګرام جوړ کړ. په پروګرام کې چې د استادانو، محصلانو او د استاد څخه د شعرونو د مینوالو په ګډون جوړ شو، د هرات پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي رئیس پوهنمل احمد غنی خسروی وینا وکړه. دغه راز ډاکټر صلاح الدین جامید دغه پروګرام د جوړولو مخه د استاد څخه د مقام او کارونو منځنه وبلله، او د محصلانو لخوا د کرکتنې لیکل په هرات کې د کرکتنې بازار د غوړېدو لپاره یو ښه زیری وباله. د پروګرام په دوام د استاد سید ضیا الحق څخه د شعرونو په اړوند څلور لیکل شوي کرکتنې د ژبي او فارسي ادبیاتو محصلانو زهري رحمتي، مصطفی جهش، لیلا سروري او د استاد څخه د برف کاکول غزلیاتو په اړه کرکتنه هم اکرام بسمل ولوستله.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې اندر کون هغه سیمه ده چې د استورو په اساس د دغې سیمې خلک یې د اندر رب النوا باغ بولي. که چیرې د نورستان په اړه پخوانۍ استوروي کیسې ولولئ، نو د اندر ذکر به پکې خامخا ولولئ. اندر د دغې سیمې رب النوا و، او له میلاد وړاندې به د دغې سیمې خلکو د اندر عبادت کاوه. د واما په ولسوالۍ کې د اندر باغ اوس هم شته چې د شرابو د جوړولو لوی لوی له تیږې جوړ شوي لوښي پکې شته. دا باغ ګڼې میوې لري او د سیمې خلک یې ساتنه کوي. په اړه یې روح الله انوري راپور لري.
اندرکوند یا اندربند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان ربونه وو. د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو د پاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنګونو په دوران کې د بودا مجسمې په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم له منځه وړل شوي دي. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې ویستل شوي. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني، نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیره لختی او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامی قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سیلک شاندې شاندې املوکان دي. څه کال د انار خراب شو، مرض ولګېد او داسې اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور ښه پریمان لرو. خو د پونځ ډول تر بونی پورې ټول د عوامو ولوس راجمع کیږي او په نوبدواري سره دیاله سره د 14 مونږ ناغه لرو. مونږ لپاره ډیر ګټور دي.
قومي مشر محمد میران وای کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې، نو د باغ پر میوه د لګېدلې ناغې سرغړون کې به د پروګرام په نوم له یو حسک کمر څخه لاندې غورځول کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایرېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی، نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله. کوپر په وخت کې خو د یو ځای دی دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کتار ته وله چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
هغه وایي کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ، د سیمې نوم یې له کافرستان نه نورستان ته واوښت. د باغ ناغې پر خپل ځای پاتې شوې، خو توپیر دا شو چې سرغړونکی به نه وژل کېږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو، تقریبا 100 اضافه تر کېږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمینو غوندې ملایان راغلي وو دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دي خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی، دا کفر وخت خبره خو تېر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و، د هغې نه یو
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوه پر شوکولو د هر کال په پسرلی کې ناغه خودل کیږي او د میزان میاشتې په وروستو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان وایي د دومره ستر او لرغونی باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاري نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربند دې د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانی آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک یې غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکزي حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ د رغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي.
د دې باغ د ساتلو لپاره د دولت لخوا نه یو خاص پاملرنه او تشویق ته ضرورت لري، او دا باید د یونسکو لخوا نه میراث فرهنګي جهان کې ثبت شي.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغې وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولس ته به یې ګټه ورسیږي او سیمه به یې هم ښکلې پاتې شي.
منور احمد واحدی په کندهار کې د ځوانانو د یو رضاکار بنسټ مشر دی. هغه د مطالعې د دودولو په هڅه کې دی. په خپل ملمستون کې د سولې په نوم یو کتابتون جوړ کړی او شاوخوا 8000 بیلابیل کتابونه راټول کړي. د دغو کتابونو له جملې 15000 ټوکا د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره چمتو شوي چې په نږدې ورځو کې وي پر زده کوونکو وویشي. د منور احمد واحدی بل هڅه کور په کور د کتاب د راټولولو کمپاین دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی له خاغلی واحدی سره مرکه کړي او د مرکه په سر کې پوښتنه ترې کړي چې د کتاب راټولونې انګیزه څنګه ورته پیدا شوه.
انګیزه دا و چې معرف کتابونه نه درلوده، مکتب کتابونه نه درلوده، ماشومان د زده کړو څخه بې برخې و، ماشومان کتابونه نه درلوده. نو د ملي احساس له مخې دا یو انګیزه راته پیدا شوه چې باید کور په کور وګرځو، کلی په کلی وګرځېږو. هغه کتابونه چې ځوانانو مطالعه کړي دي، لوړ سیم ته تللي دي، د معرف کتابونه ورته پراتی هغه راټول کړو تر څو د اړمنو پورې ورسو.
د کتاب چلونې په کمپاین کې چا همکاري درسره وکړه؟ او دغه کمپاین یوازې په کندهار کې ترسره شو او یا په نورو ولایتونو کې هم؟
د کتاب راټولونی کمپاین کې مختلف اقشارو کومکونه کړي دي، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو، خوندوړو ټول کومکونه کړي دي، او بالخصوص حکومتي چارواکو هم کومک کړي دي. او دا پروسه د افغانستان په 25 ولایتو کې راپیل شوی.
څومره کتابونه تر اوسه راټول کړي دي او دا کوم ډول کتابونه؟
کندهار د 25 ولایتو څخه یو ولایت چې په لوړ تعداد کتابونه موږ راټول کړي، تقریبا 8500 جلده کتابونه موږ راټول کړي دي. او دا مختلف کتابونه دي، موږ پر دوو برخو بیسل، یو د آزادی مطالعې دي او د مکتب کتابونه. آزادی مطالعې کې سیاسي برخه هم لري، اسلامي برخه هم لري، اجتماعي برخه هم لري، طب هم لري. مختلف کتابونه دي چې موږ وتوانی دلو یو کتابتون جوړ کړو. د دفتر پر کتابونه خو مختلف نوي هم پکې کې و، زاړه هم، بعض بیا داسې وړونه هم پیدا شول چې مالی کومه کې کړیو کتابتون کې موږ په خوښه کتابونه مراته رانیولې دي. ا دې اکړې موږ کتابتون کې موږ
او لګتا څو ول چې کلمو کتابونه راټول کړاو، کتابتون مو جوړ کړ، څنګه مو د کتابتون لپاره د سولې نوم غوره کړ؟
تاسو په جریان کې یا زده سولې ول سیاره کټ رهبری غړی هم یم او کندهار ولایتي مسول هم یم. نو دا چې سولې ورشد ضرورت دی او نن سبا د ولسونو په خلی کې سولې ده، نو پر دې اساس موږ وتوانی دلو چې د سولې په نامه یو کتابتون جوړ. موږ د دې کتابتون داسې یو شکل باندې جوړ کړی چې د الماری مو په درو ژوب جوړ کړی چې په پارسي کې سولې ورته وایي. یو طرف دیوال مو الماری د سولې څخه جوړ کړه او بل طرف مو د سولې څخه جوړ کړه چې په پښتو کلمه ده، او درېمه انګلیسي کلمه ده چې پیس. نو هر دیوال مو ځانګړی کی او دغه الماری مو د دوه کلمو څخه جوړ کړه. په دغه الماری کې موږ کتابونه وډلې دي. نو طبیعي خبره ده سولې واشد ضرورت دی او افغانان سولې ته ضرورت لري او د سولې کلمې سره مینم لري او سولې یو خوږه کلمه ده. نو د پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده. حتی خارجان هم راځي کتابتون سلیدنه کوي، د مختلف ولایتو څخه ځوانان راځي کتابتون
د کتابتون سره. د خلکو علاقه مندي څنګه ده په مجموع کې؟ خلک مطالعې ته درځي؟
بله، و د خلکو علاقه ستا. هغه ځوانان چې په پانتون کې دي یا په مکتب کې دي هغه علاقه ډیره ده. بالخصوص هغه ځوان کشر چې غواړي سیاسي پروسې ته داخل شي، هغه د کتابتون سره علاقه لري، د کتاب سره علاقه لري تر څو خپل ذهن روښانه کړي. نو هغه راځي او بیا موږ هم مسؤلیت لرو تر څو ځوانان وهڅوو د مطالعې دود مرواج کړو او ځوانان وهڅوو چې مطالعه وکړي تر څو خپل اذهان روښانه وساتي. موږ یو منظم ډیټابیس لرو، څونه کتابونه چې موږ لرو هغه ټول زموږ په ډیټابیس کې ثبت دي. او بیا یو رېجستریشن فارم لرو، چار څوک راځي هر کتاب وړي، د څو مودې لپاره وړي، هغه موږ نیټه لیکو، د نوم لیکو، ادرس لیکو، مکمل د کتاب نوم لیکو، هغه شهرت د دواړو د لیکو، هم د کتاب ده، هم د نوم وړي شخص ده، هغه موده هم لیکو چې په څو مودې لپاره د مطالعه لپاره وړي. کله چې مطالعه کوي بیرته بیا کتابتون ته سپاري، موږ هغه د نوم ته لیکو چې دا کتاب موږ ته ورسېدی.
خلق معمولا کم ډول کتابونه ډیر مطالعه کوي؟
ځوانان ډیر د سیاست سره علاقه لري، سیاسي برخه مطالعه کوي. خو بیا فرق لري، بعض ملګري په مختلفو پونځي کې وي، هغه بیا خپل د رښتې او هغه خپل د مسلک مطابق کتابونه مطالعه کوي.
یو شمېر کسان وایي چې دا کتابتون باید ستاسو د مېلمستون پر ځای په یو عام او داسې ځای کې جوړ شوی وای چې هر چا لاسرسی ورته درلودی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
تاسو په جریان کې اس په مسجد کې دي پټاو کیږي، په مدرسه کې دي پټاو کیږي، په پاتیا دی را جنازه، حتی واده هم به چاودونو نه دی پریشي. نو د ازما مل مستون چې دی یو امن ځای دی او د مطالعه لپاره پراخ شنه ساحه لري.
او دلته موږ امکانات هم لرو په یو ترخه پیاله چایو بالا هم موږ کولای شو دغه مراجعینو ته چای هم ورکو. نو پر دغه اساس موږ دلته جوړ کړي تر څو دغه کتابتون مهم دی او د کتابتون تر څنګ د انسان ژوند هم موږ ته مهم دی. نو د دې دپاره مو د اسانتیا په خپل دفتر کې جوړه کړې د عام خاص کولای سي راسې کتاب ووایي او کتاب د ځان سره یوسي.
ویل کېږي چې تر دې وروسته تاسې کور په کور د کتاب راټولونې کمپاین کوي، په دې اړه معلومات راکړي.
نن ملا ملګرو ته وظیفه ورکړل، هغه به یو بینر چاپوي، یو لس نفریزه کاري ټیم به وي، او یو موټر دوه بوټ سره آماده کړو. ساحې مو مشخص کړي دي، نو انشاءالله دوی به ژر وتوانېږي چې د هغه ساحو څخه هغه کتابونه چې هلکان یا انجونې لوړو سمپو ته تللي وي، کتابونه یې مطالعه کړي وي، ضرورت نه لري، معرف ته یې نه سپارلي. نو موږ د دوی سفایش کوو چې کتابونه موږ ته راکړي تر څو موږ راټول کړو او بیا هغه اړمنو خلکو ته اړمنو ځوانانو ته ورسوو چې د زده کړې څخه بیا برخه پاتې.
جاوید امیرخیل د پښتو ژبې د ځوانو سندرغاړو څخه هغه سندرغاړی دی چې په دې وروستیو کې یو شمیر حماسي سندرې ویلې دي. خو د ځوانو سندرغاړو په منځ کې داسې نور سندرغاړي هم شته چې په کیفي لحاظ ډېرې لوېدلې او کمزورې سندرې وایي. دا چې څنګه کولی شو د پښتو موسیقۍ څیره لا غښتلې او له هنره ډکه کړو، په نننی هنر جاج کې دا او دې ته ورته پوښتنې له جاوید امیرخیل سره شریکوو.
هنر جاج.
میخیل صاحب ډیره مننه ژوندی اوسې چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړه. او پوښتنه مو سره کوم، په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي د ابتزال په خوا روانه ده. اکثره زموږ هنرمندان چې هغوی موسیقي کوي ډیره مبتزله شاعري انتخابي او موسیقي ډیره هغه د ابتزال تر هغه اخري سرحد رسیدلې. ولې دغه زموږ موسیقي هم داسې د ابتزال پر خوا روانه ده؟
محبوب صاحب دلته مسالې دوی دي، یو ګناه د ولستا او بله ګناه د خپل د اهل د هنر خپل د سندرغاړو د نوازنده د خلکو ده. ځکه که ولس خوښیار وي، ولس پوهېدلې په موسیقي، هغه سندرغاړی چې هغه تجربه د هنر نه لري، آواز چندان آواز نه دی، یا په راګ او راګنیز تال نه پوهېږي، نو نه یې اورېدل. نو دا خلک بیا په خپله د سندرغاړي مجبورېدل چې لاړ شي تر څو د موسیقي د دې علم زده کړي. دا علمي زده کړي موسیقي ډېره ستونزه دا ده. زه تقریبا لس دولس خوشاو کې په د خپل سندرو ثبت چې کوم، ریکارډ چې کوم، دا همغه یو چا سره کوم. زه پوهېږم هغه د موسیقي هغه عالم د موسیقي دی. زه کوشش کوم چې هغه ته یو ښه کمپوز ورکم. کله چې زه کمپوز ورکم نو هغه ورته موسیقي او عمر ښه جوړوي. او بله موسیقي خلکو نن سبا د نور نور لارو وسیله ګرځولې ده، د فحشا وسیله دي ګرځولې ده. خپل هغه څه خبره د دې چې کوم اهمیت ته کوم ارزښت دی هغه لمن زم دي خلکو وي. نو په کار سندرغاړو ته دا چې خواري وکي او زحمت وباسي تر څو ولسم به توجه شي چې او مونږ نه پوهېدلو خلکو ته.
همدغه ځای کې زه یو بله پوښتنه کوم. زموږ هغه هنرمندان چې د حساب خلک دي او پښتانې ډېر یادي، هغوی خو بار بار دغه کوي چېره راځي کیفیت باندې بحث وکړو، مګر له دې سره سره هغه خلکو ته هم بیا د زموږ همدغه هنرمندان ډېر کمپاین کوي چې هغوی د کلاس خلک یو دوی مبتزله شاعري کوي یا مبتزله موسیقي کوي، هم دوی پورته پورته کوي. موږ ډېرې بېلګې لرو. زما بحث دلته دا دی چې څنګه کولای شو چې ښه هنرمندان هغه چې پر کیفیت وي او د لوړې سطحې خلک وي، او هغه چې هغه د ټیټې سطحې وي. دا بالکل خلکو ته ښکار کو چې دغه دغه موسیقي نه ده، د پښتو موسیقي یا د زموږ د هنر اصلي شکل دا دی، هغه شکل نه دی.
نو دا دلته میډیا نو سبا ډېره پرمختللې ده، سوشل میډیا او دا کوم چې زموږ رسنۍ دي، دا کار کولای شي. دوی سره لکه پخوا چې د ملي تلویزیون اصول او قانون قاعده دا و چې سندرغاړي به جواز به سره وته ویشته سندرې شعر به چخنه ورته ویدا شعر مو موسیقی به چرو غنه ورته به تو بخي حتی بخي به پری خودونه بغزه کی نو د کار سندرغړی و څو نفر و څو سړی و چاغه بسندري ویلې غوې بخند الله وسم روندي پاتې اما زه هر خدای بخي ساده ول میر سب ست سرانګو دا لوی لوی سندرغړی وسم پاتې دا د دې ور برکت پاتې چلتا غوې خواري وکړه یا فلک مثال که زه نه پویږم مانو یو ځای کې ماته زه غواړم چې مثال ستاسو برنامه د خبرونه ته زما ډیر شوق درلر می غواړم چې ستاسو د خبرونه لاره زه خلکو ته وړاندې شم او تاسو خپل یو معیار ولري او ماته چې ناته د دې معیار سره نو په دې صورت کې به سندرغړی زحمت وباسي دلته خو خراب سره معلومیږي خراب هم کوشش کوي چې یو خلار پکې غوړ
څوک په دې مشرانو موسیقارانو کې هغه چې د کلاس خلک دي مشهور خلک دي او موسیقي واقعا علمي زده کړی دا څوک شته چې د ځوانان راهنمایي کې ورته وي چې را لاره دې درست نه ده دا سمه کړه دا سیلا
ولنشته ولنشته موږ په یاري په پرپ مانه خلک لرو د سیو دوه درې نه چې خړ خلک لرو خو داس دا اندکان کچیر ته ورشي غو سره کې یې ځکه موسیقي خو واخ وړي موسیقي حوصله غوړي موسیقي ریاضت غوړي منگ په پختونخوا کې خلک لرو د پور د برل لرو نو منگ هر رقم د چا خبره په ساده اصطلاح چې هر فرمایش منگ دوی بر اورده کولی شي منگ ته منگ ته لار خودلی شي په موسیقي کې نیغه او سمه او اصلي لار د موسیقي
خا ما سره یو پوښتنه ده د زموږ ادیبانو شاعران کله کله داسې غونډې نیسي کره کتنې کوي کتاب چاپ شي بیا په کتاب کره کتنه کوي یو راپورته شوی چې دغه ځکې غلطي وه دغه ځکې مشکل و مقالې پیلي کې دا شان کوي زموږ هنرمندان هم داسې کوي کله داسې د کره کتنې ډلې یا غونډې جوړوي چې مثلا وایي چې جاوید امیرخیل یو سندره ویلې راځي په دې کره کتنه کوو چې ښې ویلې که خرابې ویلې داسې کله دا کار شوی
داسې کله نه دي شوي ځکه دلته اوس پنګه یو دغه لرو یو اتحاد د سندرغړو نو زر په یم دغه اتحاد رئیس څوک دی او هغه اتحاد ته کار څوک کوي او په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د څومره ارزښت لري نه لري ځکه مشکل د بر نه دی کله د زمونږ وزارت څخه کم دی کله چیرته په دې پسې لګرنیا چولې و چې د تاسو چې لګي د څه کیسه روان کړی دا څه خبره ده سندرغړی مې متوجه کړل او تاسو ډېر مننه تاسو زما خپل زما تاسو یو خبر خي خبر ته متوجه کړم دا کار به انشاءالله موږ خپل پیل کړو په لاندو کې او دا به ډېر اصلاحات مې ستراول او دم دا د دې مشکل چار کې دلې شي چې بیا سندرغړی کوشش وکي یو خاص وړاندې
سندرغړی په نه پدان کې شي بیا خلک نقد پیو کی دا غوړسته بیا وړاندې شي دا ډېر خوندور
ډېر 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 ډېر
خو هم دې چې یو بل پښتنه کوم دا خو درسته تاسو مخکې دی ټولنی یادونه مکړه چې خدغه هغه ټولنې دي چې دا د سندرغاړو یا د هنرمندانو د حقوق د ساتنې او یادې یادې لپاره جوړې شوې دي. آیا داسې ټولنې هم شته په دې ټولنې کې داسې یو پوتنشیل هم شته چې هغوی د سندرغاړو یا د سندرو یا د هنر په کیفیت بحث وکړي که نه شته؟
نه 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 ما تر اوسه نه دلته لیدلی ځکه زه کوی خو زه به چا ته وت کړم زه به ورغوښتم چې که ته خبر نه یې نو خبر شه موږ دلته لګیا یو کار کوو زحمت وباسو تاسو راسره شي مال تر اوسه داسې څه نه دي لیدلی خو که دا خبرې جوړې شي او دا مشران یا پتیسونه کې دا فکری ځوانان راټول شي دا کار په مخ واچي نو دا خوب دا ډېر لوی کار وکړي لوی بدلون براو
کابل کې داسې کوم نور ځای نشته چې علمي موسیقي پکې زده شي پرته د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي نه
بالکل بالکل تولید د موسیقي استاد چې استاد احسان الله عرفانی دغه دی هم استاد دی پکې مده شاګردان روزي او هم سندرې ریکارډ کوي د دوی رشته دغه تمبور دغه سیتار دی نو استاد په کافي نه شاګردان هم لري او کار کې فعالیت کړي هم دی او لا کې نو بالکل شته غیر د یاد غنا
او د اواز په جوړولو په
هرې برخه کې تبل شته دی په هم دوی په خپل دي استاد ځکه استاد په خپل تقریبا 15 کال شاګرد پات شوی دی په هندستان کې نو استاد د تمبور په برخه کې تبله په برخه کې هارموني په برخه کې اصل مهمه دا ده چې بنیاد د موسیقي سرګم شي کنه خیال شي تمرین شي ټارچ شي
څومره هنرمندان په دې بیان پويږي
مهمه دا ده هر کله چې نرغړې به خبر پوي شو هغه ته بیا تاسو ګورئ لوی لوی سازان یو د سینه د چې یو هارمونیم لیکي یو غږی اگر رباب هم غوول شي غش بلې هم غوول شي ځکه هغه ته هغه لار معلومه ده هغه ته نوټس معلوم دي او دلته به ودا ده موږ خو بدبختی په دې کې د چې پکلی کې وسندر زده کو بس لاړو په خبر کې ریګارډ کو
او بس تل یو څور
په ما مشکل لایف کې مخامخ شنو بیا
بیا بیا مشکل سره
کار نه و
د باز ډیر خوګ ماتم ډیر خواندور دی چې شز مونږ اوریدونکو ته ډیر خواندور وي موسیقي خو میو داسې ژبه ده چې هر څو پی پی یعنی هغه په تخنیکی خوانه بلکې چهار څو کې ووري خواندور کې یو رغبت لري اخلي موګه کله چې د ذوق مثلا بحث کو یا د هغه چې په شاعری سره ډیر پوښ مثلا ک یو هنرمند یو شعر انتخابي نو هغه به باید په دې شعر خو پوښ شي نو بیا به هغه شعر انتخابي آی فکر نه کوي چې یو لامل دا دی چې موګه ګڼ هنرمندان ډیر د ټیټي سوي شعرونه انتخابي ځکه هغه په خپل نه پوښيږي اکثره به سواد دي یا اکثره چې کسواد لریم هغه ذوق ډیر ټیټ دی دا یو لامل نشي کېدای
بل څه کزه موږ ډیر موږ یو کمپاین رول کړی د کتاب لوس په نو په دې کې یو غرض موږ دام و چې د سندرغاړي متوجه شي ځکه سندرغاړي هم زه په دې برخه کې کار کړم زه جناب استاد په شپه ورځ کې تقاضی اقل چې هیڅ نوی چابخي کوم مطالعه کوم یو لس صفې مطالعه کوم
دا نور هنرمندان هم باید هم داسې
باید موږ چې دا شعر پیژنو دا ټول برکت دی مطالعه موږ دا اوس ډیر سندرغاړو ته وایي چې خوشحال خټک پیژنې نو وایي چې نه پیژنم ولې چې مطالعه نه کوي کنه کله چې مطالعه نه کوي فکر سړی نه دی
بالکل امیر خیل صاحب زموږ دا غږ بوس ډیر ملګری اوري او ځینې به هنرمندان وي ځینې به شاعران وي ځینې به عام خلک وي هغه چې هنرمندان دي خامخا زموږ ټول پښتانه ساده نوم سره آشنا دي ځکه ته پیژنې سا هنر یې اوریدل دي او خواندي ورکړي خوښ کړي هغه چې هنرمندان دي اون د اوس موږ غږ اوري خامخا به ستاسو تجربه استفاده کوي په دغه برخه کې ستاسو تجربه څه و تا ولې دغه شان شاعري انتخاب نه کړ چې هغه ډیره د ټیټي سوي او شاعري یا هغه موسیقي چې ټولنې ته دروېسته د ټولنې د امر روان نه یو پورته نو یعنی امر روان باید دغه ستاسو د هنر په سیرا پورته شي د کې څه رازو
محبوب صاحب ټولنه په دغه کټګوري کې ژوند کوي یو خلک چې ډیر پورته تللی دي یو خلک چې متوسط مېز کې ژوند کوي یو خلک چې هغه پریوتی دي چې هغه بلابل مثال خپل انرژي خپل پیسې خپل وخت په داس ځای کې وي چې هغه مانند نو ما دا فکر وکړ چې زه باید هغه چاته کار وکم چې هغه پریوتی دي او ما په سره ماسي کدی پریوتو چې زمور پریوتو من خو بیا خو ما کار ونه کړ او بیا الحمدلله ما سره د خو ملګرو غټ لطف و چې سید جیلانی جلان صاحب او میرا جن پٹھان سے تتی خلکو ماته یو فکر را گزیرا کړه ته چې تک په دې لار کې زین بیا په دې نه غزار په کلمش نو بیا موږ سره ورو ورو متوجه شو چاو موږ به سبدل وسط سندره مشترک شې سندره دا ټول انسانو مشترک
بالکل
نو دې ته بیا دې مخلصانه او صادقانه او په ډیر په دقت سره توجه شي کار شي
د شاوخوا ملګرو یادونه دی وکړه چې شاوخوا ملګری ډیر زیات مهم تاثیر لري هغه هنرمندان چې هغه مثلا نوی مخکی هنر ته هغه د پارستا لند پیغام څه دی چې هغه بچوک
دا د خدای چې دوی راهنما پیدا کړم راهنما څوک دي هم د اهل قلم خلک دي فرهنګي خلک دي شاعران دي صوفیان دي دا ډېر مهم ده په هنر کې صوفی مرګره ډېر ضروري ځکه به ته غنې کې مطالعه دی وکړي کتاب دی لوی شاعران سره دي کینی ته خپل بشرانو شاعرانو مثلا تاسو یو استاد تاسو سره ناستو کی کارون سره ناستو کی لایق سپ تورشی جران سپ تورشی تاسو عبد الله رفیع سپ سره کی ناستې پاستیو کی نو غوی ورته به د ژوند راز او نازونه ټولو خو نو هر څو چې نوې راځي لدی خانه دی پهلو کی ان شاء الله په دوه درو کې د تنظیم جوړ کی دی بده کامیابی په پورته ختلې
ډیر مننه شکر
شکر استاد
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تاسو به له چمبی یا دایره سره خامخا شنایې د خوخی په مراسمو کې اکثره جونی چمبی وهی او د خپلې خوخی او خوشحالی اظهار د چمبی او سندرو په ژبه کوي دا چې د چمبی ارزښت څه ده څه ډول او څه وخت رامنځته شو دا د تورته پښتني په ننني فنکار برخه کې فرشته مرسل په یو راپور کې ځواب وی
فنکار
قدر من اوردونکو چمبا تمبل داریا دایره د موسیقی هغه ولاده چې لرغونی زمانه څخه راپاتیده په لومړیو کې به په عربو کې ځینو نارینه وو چمبا د غویی وزې هوسۍ او ځینو نورو حیواناتو له پوستکو څخه جوړوله بیا به د پاخه عمر میرمنو د ښادیو په مراسمو او میلو کې وهله سندرې ورسره ویلې او ځوانو نجونو به اتڼ ورته کوه وروسته بیا د چمبې کارول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لکه افغانستان هندوستان پاکستان تاجکستان او ځینو نورو کې هم دود شول په پایل کې د دایرې یا چمبې پاکله له فولکلوري اړخه ځان خبره وو د یو شخصي پوهنتون د ادبیاتو استاد عرفان الله احمدزی وایي چې چمبا په فولکلور کې هم اوږد تاریخ لري
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدامت لري په فولکلور کې د دې یادونه سوي ده د موسیقي لالات څخه ده په هر پښتني کور کې کمنګو ګورو الته بچمبا موجود وي ځکه چې په خوشحالي کې هغه اولنې د موسیقي کوم آلات چکاری یا چمبا د خزل خوانه حتی زمنګ ماشمان انجونې دا وړي انجونې دوی چې دا په وړکوالي کې د چمبي هغه کې تمرین کوي غواړي چمبا زده کړي بعضي سندرې دي چې هغه دریا دایره یا چمبي سره ویل کیږي لکه یو سندره د جانان بیا دی جوړ کړي په درزي دي د خط لمنې جانان بیا دی جوړ کړي په درزي دي یعنی دا یو سندره بیا د دې په مزمن کې چې دا دوی ټپی یا لنډي ور سره اچي د پکتیا پډاګو کې بیا د دریا غږ د پکتیا پډاګو کې کنه نو دا سی ډیر مواردو کې لدی څخه استفاده سوي ده تبن لدی څخه کاری چې دا یو ډیر لوړ اولی ارزښت لري
هغه کسان چې چمبا یا دایره وهي یا بجیل د چمبیل منز او بلجیل د چمبیل اړخ سره لاس او ګوتې جنگوي نو ځکه بیا و ذهن آرامون کی یا پا مخبر گوشنواز آوازون غوگون نازوی پا چمبا وحلو که فیزیکی قوات دیر رول لری کوچیان هغه کسان دی چې خپل چمبا جوړوي او خپل یې بیاوهي سراج خان ترکه وایي چې دوی چمبا د غویی له پوستکي څخه زکه جوړوي چې هغه ډبل وي دا دایره یا چمبه بیا ډېر کله کې هم راځي او د دوی لاسونه هم خرختلی دي نارینه او میرمنې په کېګدیو او دګونو کې داسې دایره یا چمبا وهي چې هغه په ټول دښته کې څرخي
مستنصار ورته چمرونه زیات وي دا ډېر خسته خسته دریاوي وي خاص تن د کوچانو رواج ده کله کتا سو خیمو ته ورغلی از دې سارا په ساحو کې وسیږي بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوي لري په کډو کې له وجه څخه وبل ته انتقالوي او دغه دریاو په خپل ودو کې په کوزدو کې په ستنو کې هم د دې دریاو څخه دا پروګرام پر مخ وړي بیا چې په داسې یو د ورور ملګری ستن ولا کوزده ولا نامزاد سوی بو بیا به موږ په دیرو کې په کوټو کې په وجرو کې سره راټولېدل ملګری لاس پنځل شل ملګری هم همدا دریاوي به موږ وهلې دا چمبه به موږ وهلې نور ملګری به ولو غو باتونه کول
کله چې د دایره یا چمبې نوم یادېږي نو د خلکو په ذهن کې د انځوریږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشاله وخت کې وهل کیږي او په خدایو کې به ورنه استفاده کیږي خو داسې نه ده ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي د کابل اوسیدونکو زهرا وایي چې د ډیر درد په وخت کې دایره وهي لنډۍ وایي او اوښ کې وسره تویوي بیا یې زړه سپک او غم کم شي
چمبا داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت زړه غم او غلطوي او زه په یو وخت کې ډېره جیګر خونه ومه او ما اولین شی چې و چې شی د ما غم غلطوي ما چمبا واخیسته او د چمبې په وهله باندې هغه څه آواز به چې و هغه ما ویلي او ژړل به مې ما به غم سره سپک کېده او چمبا به مې وکړه بس هغه څه احساسات چې د بدلو مثلا ځان سره به مې چې ویلي کومه لنډۍ به مې سې اچولم یا کومه مصرۍ چې مې چې ویلي بس فکر به مې ورسره بدلېده ډېر مې خوښېږي
افغانستان کې څو ډوله چمبې خلک پیژني او کاروي له څو تنو څخه مو پوښتلې دي ورته غواک شي
نو مې والی جان د جربات وسیدن کې په خوا چې کلی کور نه کې خلک چمبې جوړولې دي پوستکی نه یا د ګډي د بل دغه نه اوس هم زموږ په کور کې داشته پوستکی هم ساده پوستکی به بس اته غوندې و نور موږ څه شنه دي لیدلې
محمد نن د لغمان ولایت
دغه زنګولی مور پسې دغه د مادور یو د پرینا او دغه کوسونه دغه د اندی فلمو واره کوسونه په باندې دي پرسیکي غون دغه ډول لري قواره خسته د خنور کپیت به ډیر ښه نه سره په خواني خو وو خو وسم نه پیادېږي چې هغه له چشنه جوړېدل سره قم ته وکنه.
نوم محمد عارف ته غزند ولایت ته ما مخره غرد غرد وړې دایره نه دی ما غدي وړې وړې جنې بندلو به کوي له دې نه پورته بیا نور چې نه دلیدل
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلی اجمل پسرلی یو لنډ کیسه امن وړاندې کوي.
ریشمین خیال دیوال لا بهره لکه د غومبسو ځاله سورای سورای وو. حاجی لاس پرې تیر کړ.
شکر مرمۍ خونه دی پورې وتلې.
د کړکۍ په کونجونو کې ماتي آینه پر امسا پورې وهله. کړنګ کړنګ سو له بهر یې د کوټې منځ ته سرور هیسته کړ. کوټه تکه توره ښکارېده. دیوالونه لوګي وهلي وو. د مرغۍ چیغه په خود کړ. مخې پسې ورواړوه. د چنار له منځه غږ راته. د ونې پورته څانګې غوڅې سوې وې. ده په مرغۍ پسې کتل چې څو پزه پسې ډزې سوې. مرغۍ غلې سوه که والوته. د غولې په منځ کې د څا خواته ورغی. سلواغه یې نه وه. تسمه شکېدلې وه. څرخ یې وڅرخاوه. د زنګنې ګرارۍ ګرهارۍ سو. د څا دننه د اوبو پر سر خلې خاشې ولاړې وې. کوڅې ته تېر سو. د ګاونډي له کوره دوه ناشنا خیرن ماشومان راووتل چې پر دې سترګې ولګېدې. په منډه خپل کور ته ننوتل. حاجي له ځان سره وبڼېده.
بېرته به څنګه کډه کوم؟
امسا یې ولګوله. سر یې ټیټ واچوه. ورو ورو د تشې کوڅې کوز سر روان سو. د دوی سیمه امن سوې وه. خو حاجي تر ژبې لاندې همدا خبره کوله.
په ښار کې به کرایه نوره څنګه ورکوم؟ خاکی بکریا څنګه ورکوم؟
د دې خار مینا روزګارو دل کمینا په پیسو. د دې خار مینا روزګارو دل کمینا په پیسو. د دې خار مینا روزګارو دل کمینا په پیسو. ای زت شلا سم تما نشم یو سړی مې پکې بایلو. ست شلا سم تبا نشم یو سړی مې پکې بایلو. بیرو خیارو خیار کې د
تاسو به د هارون بادشاہ له نوم سره خامخا آشنا یې. هغه د پښتو موسیقي هغه هنرمند دی چې کلونه کلونه یې پښتو موسیقي کړې. هغه تل هڅه کړې چې په کیفي لحاظ پښتو موسیقي پورته کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه دوه زمزمې چې له هارمونی سره یې کړي وړاندې کوو.
ورېښمین خیال
جو
امن دے خود امن درشی امن دے خود لترخ جنگا بلا Zamun